روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. سینو بغل د سګو د کوچنیوالی یا د سګو د کوچنیو هوایی کڅوړو التهاب یا غزکی توای. په افغانستان کې تیر کال شاوخوا 11 لکه کسان په دغه ناروغي اخته شوی چې اکثره یې ماشومان دي. د عام روغتیا وزارت کڅه هم څنګه مېری نه د خبرې کړي، خو تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې 2300 کسان په دغه ناروغي مړ شوی چې ډیرای شمیر ماشومان دي. د نومبر 12مه هر کال د سینو بغل د عامه پوهاوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پوښتنې دا دي چې سینو بغل څه ډول ناروغي ده، ولې د هوا په سړېدو سره د دغې ناروغۍ پیښې ډیریږي، څنګه ځان او په ځانګړې توګه ماشومان له سینو بغل وساتو یا وژغورو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص او په کابل کې د صحت طفل روغتون په خوانی متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته تماس ونیسئ او له ډاکټر صاحب خپل پوښتنې مطرح کړئ. له سټډیو سره د اړیکې شمیرې درته وایم، یو نړیواله شمیره ده چې کولای شئ اړیکې ورته ونیسئ. که د اړیکې واس نه لرئ، موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. دا شمیره درته وایم: 00 420 122 1501. بله شمیره ده چې دا واتس اپ لري، تاسو کولای شئ چې واتس اپ ته اړیکه ونیسئ: 00 420 122 1501. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ، ورزو خپل بحث پیلو. ډاکټر صاحب رحماني سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب سټډی مشه، راځي پیل دینه وکړو چې سینو بغل یا نمونیا څه ډول ناروغي ده، اول د ژمي پر را رسیدو یا هم د هوا په سړېدو دغه ناروغي ډیره ترخلي کیږي.
مننه د ټول نړیوال تاسو ته درنو لیدونکو ته خپل د مینه ډاک سلامونه وړاندې کوم. او دویم وایم چې ډیره ښه موضوع ته کلی دا، ځکه چې اوس هوا مخ په سړېدو ده او په ټوله نړۍ کې خصوصا په عقب مانده ممالکو کې او په افغانستان کې چې د بهداشت وسایل ډیر کم دي، د ګرمېدو وسایل او مرکز ارمی او ستاندارد ژوند پکې ډیر مشکل دی. هغه لپاره دا وقات په افغانستان کې ډیر زیات لیدل کیږي. متاسفانه چې زیاتر په دې ناروغۍ باندې هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلو نه کم دی او هغه لویان چې عمر یې د 15 کلو نه زیات دی، ډیر په دې مرضۍ اخته کیږي او دا ډیر خطرناک تیز دی سنینو ته. سینو بغل که چې تاسو ویل، اصلا د سګو یا د ششو التهاب ته وایي، چې دا التهاب کیدای شي په برانشونو کې وسیږي یا په الویولو کې وسیږي یا د هوایی کڅوړو کې چې تاسو مخکې وویل. نو کله چې هوا سړه کیږي، زیات ویروسي او باکتریایي مکروبونه مخ په وادي کیږي او د هوا د سړېدو سره کله چې سړه هوا سیستم تنفسي ته د پوزې د لارې داخل کیږي، تاسو پوهیږئ چې د غشای مخاطي د پاسه یو نازکه طبقه ده چې یو ساختمان د مویک مانند ورته وایي چې سیلیا دي. دوی وظیفه دفاع ده په مقابل کې د مکروبونو. نو کله چې سړه هوا په شدت سره داخل کیږي، دغه سیلیاګان یا دغه مخاطي غشاګان دوی تخریب کیږي او دلته هغه ویروسي مکروبونه یا باکتریاګان یا فنگسونه یا پرازیتونه چې با عوامل د سینه و بغل دی، دوی په دزای کې رسوب کوي او داخلیږي سیستم تنفسي ته، چې دا کیدای شي هم علوي سیستم تنفسي هم سفلی مصاب کی. علوي په معنا د ستونی و د هنجره و دازایونه او سفلی کوای شي دا نلکه د ششچمنګر تبرونشونه و یا الویولونه چې هغه کڅوړی دی چې په هغه کې تبادله د گازات صورت نیسی، دوی که التهاب پیدا شي. کله چې دا التهاب یا ویروسی یا باکتریایی یا د بل عامل له کبله باعث دی کیږي چې دلته اضافه مایع تولید شي، یعنی مایعات تولید شي او اخلاط تولید شي او دا باعث مشکلات تنفسی شي. چې اولین علامه چې دلته په مریض کې لیدل کیږي هغه ټوخله ده، چې ابتدایي حالاتو کې ټوخله وچه اوسیږي، بیا استاستا کله که د مرض زرخنه شي او دوام وکړي کیدای شي چې بلغمداره ټوخله پیدا شي، په څنګ کې سردردی و گنگسیت و حتی تبه و لرزه د سینې درد نور زیات علائم دي چې په مریض کې لیدل کېږي. تنفس یې سری کېږي، حتی په ماشومانو کې د پوزې پرش پیدا کېږي، د سینې پرش پیدا کېږي، او په کنکي عمر ماشومانو کې دونه زیات وصفي نه اوسي کې، خصوصاً هغه ماشومان چې عمر یې دوه کلونه دوه میاشتونه وړوکی، هغو دوی فقط شیدو خوړی نه شي او ډېر زیات نارام اوسیږي او تپه شدیده پیدا کوي او یو لږ ذره سرعت تنفس پیدا کوي. نو دا یو ډېره خطرناکې وژونکې ناروغۍ ده، د دې د کبله چې خطرناکه ده، باید چې کورنۍ فامیلونه د عامې روغتیا وزارت ټول ارګانونه چې د صحت په برخه کې فعال دي باید جدي پاملرنه وکړي.
بله، او ډاکټر صاحب محترم، په ماشومانو کې نښې نښانې تاسو څرګند کړې، لویان هم تاسو ورته اشاره وکړه چې ورسره مخامخ دي د ناروغۍ سره، خصوصا هغه لویان چې سنونه یې له 15 لوړ دي. په لویانو کې یا په سپینګرو یا سپینسرو کې هم ورته علائم ښیي او کنه هغه علائم فرق کوي؟
علائم یو لږ تفاوت لري. په لویانو کې کیدای شي د سینې درد وسیږي، کیدای شي ټوخله وسیږي، کیدای شي سینې غژاره پیدا شي، کیدای شي تبه، سردردی، ګنګسیت، لرزه، حتی زړه بدوالی، کله استفراغ، گاهی گاهی هم کیدای شي چې اسهالات و داشهان پیدا شي. هغه خصوصا زیاتر های ریسک کې ډېر معروض هغه کسان دي چې هغه مزمن ناروغي لري، مثلا په شکر ناروغي اخته یا مزمن امراض د سی او پی ډی ولري، یا مثلا قلبی امراض ولري، یا هغه مریضان چې په مختلف و اشکال و د سرطانونو اخته وسیږي. هغه دواگان چې بایست تضعیف د سیستم معافیت کیږي، دا دواگان یا خلی یعنی امیون دپریسیف دواگان یا خلی، نو دغه کسان چې دی دوی زیاتر معرض خطر دی او علائم هم په سن کې د ماشومانو او نظر په لویانو تفاوت لري. ځکه ما ورن بای ویلی هغه ماشومان چې سن د دوه میاشتو وړوکی هغو کې علائم بل رقم دي، او کله چې د دوه میاشتو نه تر 5 کلن پورې بیا علائم لږ تفاوت لري.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، څه لامل دی تر ډیره چې ماشومان په سینه او بغل اخته کیږي؟ آیا دغه ویروس دوی یا دغه کوم میکروب چې د دالو محیط نه دوی اخلي، او کنه د سړې هوا له کبله کله نا کله ماشوم وای چې سړې هوا ته مو باسي وای دا سړو وه سینه او بغل شو، حال دا چې ویروس دغه وجود ته داخل شوی وي؟ عوامل څه کې دلی شي، خصوصا د افغانستان محیط کې مثلا وارزو په افغانستان کې تر ډیره په خارونو کې په کلیو کې د ژمي پر مهال دغه ناروغي زیاتیږي، حتی روغتونونو کې ځای نه پیدا کیږي د بستر. تاسو هم هغه د صحت طفل روغتون کې کلونه کلونه کار کړی، د تجربه لري، د سترګو لیدلې حال به مطمئن وي. څه لامل دی چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال د سینه او بغل پیښې زیاتیږي؟
په افغانستان کې څنګه چې لومبای موویل، یو خو هوا ډیره ککړه ده، مثلا هلته په ژمي کې خلک زیات هغه د کوټو د ګرمولو په خاطر باندې د لرګي او د زغالو نه استفاده کوي، نو کله چې هوا ډیره کړکېچنه شي او په څنګ کې سړه شي، دا کوای شي چې وقعات د سینه او بغل ډیر زیات کی. او بل صحیح تغذیه مثلا ماشومانو ته ډیره اړینه ده، ګرم ساتل د ماشومانو ډیر اړین دي چې باید ګرم وساتل شي، او ښه مایعات او سبزیجات غذاګانې ورکشي تر څو چې زیات په دې مریضي اخته نشي. متاسفانه افغانستان کې زیاترین عوامل چې دي بکتریاګانې دي، او ویروسونه هم زیات دي، خو زیاترین بکتریاګانې چې بایست مریضي کېږي، مثلا سټافیلوکوک، د سټریپټوکوک، د نیموکوک، د هیموفیلوس انفلونزا، دغه میکروبونه زیاتر په افغانستان کې لیدل کېږي. او ویروسونه چې دي زیاتر ویروسونه چې باعث سینه بغل کیږي، هغه ریسپایرټوري سنسیشل ویروس په نوم یادیږي، انفلونزا ویروس یادیږي، پارا انفلونزا ویروس یادیږي، اډینو ویروس یادیږي، همداسې نور ویروسونه. همچنان کیدلی شي په ماشومانو کې بعضی پرازیتونه هم باعث د نیمونیا شي، فنګسونه یعنی فنګل نیمونیا ورته وایي، هغه هم کیدای شي سبب د سینه بغل شي. او بل عامل چې موږ زیات هلته په شفخانه کې لیدل په افغانستان کې، دغه اسپایریشن نیمونیا دی چې هغه مثلا ماشومان کله چې بعضی غذایی مواد، خصوصا مثلا غوړ مواد چې خوري، یا مثلا په ژړا کې کلا چې د نارام وسیږي میان دی دوی ته غذا ورکوي، یا چې کله مثلا لږ مریضي شعور ښه نه وسیږي ښه قرطولای نه شي، نو دلته دغه غذایی مواد یا نور شیان چې مایع وسیږي دا د دوی شش دور داخلیږي، یعنی مجرا د غیر طبیعي ته چې د توای اسپایریشن نیمونیا چې دا هم یو خطرناک وژونکی ناروغي ده او زیات لیدل کیږي. نو دغه لاملونه او بل د سړې هوا له کبله مهمې ویلې میکانیزم همدغه دی چې په سړې هوا کې یو دغه مکروبونه چې دي زیات رشد نمو کوي، دا زیات فعالیږي. د بلې خوا دا طرق تنفسي چې کله تخریب کیږي، یعنی دفاع د بدن ونه شي کړی، که هر مکروب هر اجنبي شی وخت چې د انسان وجود ته داخل کیږي هلته وجود کې ورته یو سیستم معافیت فعال کیږي چې هغه به وخلي د انتان دفع کړي که ویروس دی که باکتریا ده که بل شی دی. نو کله وجود مقاومت زیات وسیږي کوی شي دا ویروس یا باکتری بله که انسان مریض نشي، اما کله که انسان ضعیفی خصوصا ماشومان چې ضعیف دي سیستم دفاعی د بدن ډیر ټیټ دی، هغه دپاره دا ماشومان زر مریض کیږي. همچنان لویان چې مونږ ویلې دوی هم سیستم دفاعی څومره چې عمر زیاتیږي سیستم دفاعی خرابیږي، هغه دپاره دوی زیات مقاومت د بدن ټیټي زر مکروبونه باعث تولید د مرض کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، اوریدونکو ته هم وایو چې کولی سئ اړیکه ونیسئ ستاسو د پوښتنو د ځوابولو موقع را رسیدلې ده. یو ځل بیا اوریدونکو ته د تماس شمیره اعلانوم، اوریدونکو یو نړیواله شمیره چې تاسو ورته اړیکه نیولی سئ 00 420 112 1500 او وروسته به اوریدونکو اړیکه ونیسي. زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې د اوریدونکو اړیکه له سټډیو سره روخ کړي. ډاکټر صاحب په باڼو باندې کله زره تام شو اکثره ناروغي چې د خپل باڼې لري څو باڼو کې راڅرګندېږي، سینه او بغل څنګه ده؟ یو باڼه لري او کنه داسې په ډال باندې باندې ویشلای شو؟
دا منګه ویل شلی شو هم د عامل سببي نه چې منګه وړومبی ویلې چې باکتریال ویروسي او پروتوزوال او مثلا فنګل دي. بل د نگاه د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا صحي سازمان چې هغه کلاسیفیکیشن یا تصنیف بندي کړی ده، دوی په څلور کټګوري تقسیم کړی دی چې یو ته وایي نو نیمونیا یعنی سینه او بغل نه دی، بل ته وایي سینه او بغل، او بل ته وایي سویر یا شدید سینه بغل، بل ته وایي ویری سویر نیمونیا ډیر شدید سینه بغل دی. چې دا څلور تصنیف د روغتیا د صحي سازمان لخوا شوي دي چې موږ هغه نو نیمونیا او نیمونیا کولای شو یعنی سینه او بغل او نه سینه بغل چې هغه الګای موږ ورته وایي یا ریزش چې دوی کولای شي په کور کې تداوي شي. اما کله چې سویر نیمونیا یعنی شدید سینه بغل نو دوی کېدلای شي چې په داخل د شفاخانه یا روغتون کې او ویری سویر هم په روغتون کې درملنه وشي. بل ډولونه د اناتومي د نگاه دي چې ورته اناتومي د نگاه موږ کولای شو چې دا په نوم د برانکیال نیمونیا تقسیم کو، انټرسټیشیال نیمونیا تقسیم کو، لوکل نیمونیا او اسپایریشن نیمونیا چونبه ویلې. چې برانکیال نیمونیا دغه برانشونه یا دغه نلونه د هوایی دي، دا موږ کولای شو مثلا که یو ونې ته موږ ساختمان د یو ونې ته وګورو، ابتدا دا ساقه ده بیا غط غط شاخونه دی بیا بلاخله واره شاخونه و همدغه سی چهونه پور تزی بیا با پار نیرازی و گلو در شهه نیرازی. نو در شش ساختمانم هم دسته ده چه ابتدا یو ده چه اغا قصبه یا ترخیا ده بیا دا پراسته و چپه شش تقسی بیگی و بلاخره لانده واره برانشونه دی چه هر یو که چه التهاب پیدا کیگی یا اندام مکروب زای بزای کیگی باعث دی نماغه که مثلا لوکن و سیگی یعنی دمون ششونه چه دی لبونه لری، یعنی هر شش دره لبه لری چه ده، هر لب که چه مکروب رو داخل شو اغا که دهشی لوکل نیمونیاشی یعنی موزیشی. اما انترستشن دایی چه ده دو لبو تو منز که التهاب پیدا کیگلیه او برانکیالی نماغی. بل اغا انشاقی یا اسپایرشن ده چه یوشه انشاق کیگی یعنی غلط خوالل کیگی اغا هم بایستی نبغل کیگی. نو دا یه اناتومی که دی آقا بله چی بو
بله
دا سببی عامل و بله اناتومی
و کور ودان دکتر سب سلامت و سیر ازی چی و سوریدون که تنوبات ورکو و وریدون که استیدیو سر وصل دی لی و وریدون که سر بخبری و که استری مشه روختی ها جوان شتمنی پرگرام ل آزاده رادیو ناوری
نو مش پشتن دا رحمانی صاحب تخه داغه دا چی کم آشون چی پسی نبغل بندی اختاسی او خیر هغه دغه خو یار خو هغه مخنیوي دي چې مخنیوي باید وسی بیا چې پختاس نو بیا د د لپاره کوم مشخصه دوا د خاص انتخاب د پیچکاریګانو راتوک.
تاسو کوم ځای نړی کني ولې وروره؟
د هلمند ولایت نوزاد ته.
کله نوزاد نه نوزاد کې څنګه داسې شاوخوا سوینې په هسته د سینو بغل ځکه د ساتامي وزارت پروسه کال ویلی و چې په ټول افغانستان کې یو لس لکه پیخي د سینو بغل دوی ثبت کړي. هلته نوزاد کې وضعیت څنګه دی؟ آیا رختون یا کوم کلینیک چې لري هلته غنګونسته نسته؟ یعنی ماشومان څنګه تاسو سوینې په ساحه کې چې د سینو بغل ناروغي دی موجود وي؟
یار خو کم کم پیدا کیږي دغه د خاص په خاص توګه باندې هم نه پیدا کیږي خو کم کم پیدا کیږي. خو زموږ د روغتون یا کم کلینیک چې زموږ په منطقه کې دی دغه اقتصاد ډیر کمزوری دی د دوا د خاص اقتصاد نه دی سم.
تاسو خپل مجرد یې کوم واده کړی ماشومان لري؟
و زه څلور دانه اولادونه لرم مجرد نه.
خا خا دا خود الله پاک نعمت دی. نو ماشومان مو ان شاء الله روغ دی ساکل مو په دې ورستوي کې روغتون ته مراجعه نه کړیا کلینیک ته نه اتللی؟
یا نه اتللی ان شاء الله تر اوسه پر کوم مریضنه د غسې یو خداستي موږ په منطقه کې ما خپل په واکسین کې اوسه کار کړی دی. نو موږ منطقه ته چې واکسین راځي دا واکسینو سره کلینیک ته راولم خو چې کوچنی پیدا سي راولم بیا دلته واکسینونه په کلینیک کې هم ورته ورکوي. بیا کم دغه ګرځان د ټیم چې دی دا چې ګرځي بیا په دغه کې ما خپل کار کړی خپل ماشومان د ګرځ تر مخ واکسینوم بیا نو د نور مسلمانانو لور واکسینو.
ښه کور ودان مننه. دا ښه کار کوي چې د خپل ماشومانو روغتیا ته پاملرنه کوي. د مور او پلار دنده ده چې ماشوم زیږی بیا نو هغه روغتیایي مسلو ته هم پاملرنه وکړي، خصوصا دغه کوم واکسینونه چې تاسو یاد کړل دا هم کله ناکله د انسان لو روغتیایي سیستم سره مرسته کوي او انسان له ډیرو ناروغیو نه ژغوري. دا پښتنه مو ولي کله بل ورځې کې ته بنوبات ورکو چې کوم ځای نه اړیکنی ولې ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی.
همدار دې لغمان
او همدار سبغه مسام شو مهرباني
دماغ دغه پښتنه د ستدغه ماشومان کومې ساري دي کنه مثلا کوټه ورته ګرمه کې په ځنی کې یا سبای وختي ساره کنه نه ساره باندې دی وځي کنه نو به همدغه سره یا زکام یا سینه بغل کیږي کنه نو بل دغه لري کنه وانان دي اکثره دغه خاور کې مستګان کوي په دې کلو باندې چې کنه څنګه وینو مطلب په مختلفو ناروغي باندې اخته کیږي. نو ډاکټر صاحب نه ما خپل کنه چې څنګه سړی ماشومان وساتي مثلا کنه چې دغه ناروغي نه وژغورل شي ماشومان سره سړی څه وکړي؟ دا خو دروازه سه بنده کوم دی وځي سبا یې څه وختي برسه ګرمې برسته مې نه وځي مثلا کنه بس هلته وي باندې یخي ووتي هغه مریضانېږي.
ښه مننه همدار صاحب. کور ودان ستاسو پوښتنه به دا وي چې که چیرته ماشومان نه کرارېږي نو کورنۍ یې څه وکړي؟ ځکه ماشوم خو نسی کینولای چې کور کې بندي کې یا کوټه کې بندي کې نو اتمان به بهر وزینو د دې بهر وته په وخت کې د کورنۍ یو دند څه د لټبي په لوڅو کې کور ودان
نه ورته واخلو چې ورته ماشومان خو نه ساريږي مثلا
دغه نه. سلامات سه هم در سب ډیر مننه. سلامات سه نظر مو اوریدل چې پښتنه مو اوریدل شوی یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به د پښتنه ځواب وستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی. علیکم السلام. ستړي مشي محمد نبی له بغلان غاګ مو سم ناراضي لګ زره کزای بدل کی په دې لچ غاګ مو صحیح وورو
مننه خوشاله وسې البته زغ جماعت تللی مده وسلام برنامه مې تمر وورو سې تاسو البته د ماشمال پاک له روغتیا ته باید پام وسی
و سينو بغل باندې خبرې وو.
بله 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 وخت خو لودین سب لکه اخر سب سویل روغتیا هم دغه د موږ تاسو ټولنه شو ګورو د څه خاص مور پلر دنه ده چې د ماشومان خو فکر کوي چې نه پیږي او څه باندې نو په دغه روغتیا هم زیاتره ماشومان سینه بغل نه زیاده ځنې په موسم کې سویل لودین سب دغه روغتونو ته ورڅ ډیر له حد زیات ماشومان سینه بغل یې چې زیاتره ماشومان کومالات کی نو په دغه غلبانې خو دا کورنی خاص دند لري چې هغه ته توجه وکړي باندې وځي کوټه ګرمي نو ته ماسک ورواچي یعنی تقریبا دې باندې وخت نه وخت سره غش وا د یو کوم نور مشکل لري نو په دغه غلبانې خاص توجه باید ولري. موږ په خاص توجه کوو زمي پاک لبانې چې موږ هر کال زمای راځي لوتین سب موږ شګوت ماشومان لرو خو موږ تر اوسه نه نارغه سوي د شدید یعنی تقریبا موږ خاص توجه ورته کوو. کوټه چې کله ګرمي کې نو بیا استاد نیم ساعت کړکی وځو چې تقریبا هوا وځي دغه رطوبه دې کوټې وځي تقریبا نور صاف هوا راشي کوټې ته نو دا به تر هغه یو تعداد خلک چې دغه زیاتره دغه د مالو هغه سوځي دغه د مالو تر بعضې پچي ورته وایي دغه شان ورته وایي خو دغه ډېرې ورکم رطوبت لري سړي سره نه شي
خاص پختنه خود سینو بغل پاړه نه لري
بله دوی چې په ډاکټر زبان ما دا پختنه و دغه سینو بغل خو سوره کمه ده یعنی باجی باندې سړی پیږي باجی باندې سړی نه پیږي نو په ټول کې به چې سړی په کومه لاره کې د ماشوم ګوري چې نه تقریبا سپږمې د شپږ ورته لږې باز وخت کې وګوري چې سینه باندې نو سړی نه پیږي نو په تاګه نو ډاکټر صاحب نو پښتنه وځي دا سونه ولري دا چې نه بغل دوی سره سره
کور ودان لګ وړاندې مو په دې رڼا واچول خو بیا به دغه واځي کو چې د عادي والګي یا د عادي ټوخي او د عادي زکام او سینه بغل اساسي توپیرونه پڅی کې د کور ودان محمد نبی له بغلانه سلامات اوسې یو بل وريدونکو هم وصل دی دای به منتظر نه پریږدو خاده دی اړیکه پریش ولا ډاکټر صاحب د غوریدونکو چې له هلمند او بغلان او لغمان اړیکه نیولې و پز له پوره خبرې درلو د خپل تجربه هم شریک کړي پښتنه اتمن تاسو لیکلې دي او هغه یو ورور چې له نوزاد اړیکه نیولې و وای کوم ماشوم سینه بغل باندې اخته شي نو لمړنی کار نو ورسره څو په کورنۍ کې چې تر غیب تر ډاکټر رسو
ډیر علی دی ورور ته اول سلامونه بیا باید وایم چې اول د ورور باید پوښی چې د ماشوم سینه بغل دی او کادی ولګه یا ریزش دی ا دې لپاره WHO یو ساده لار پیشنهاد کړی دی چې هغه حساب کول د تنفس دی کله چې د دوی ماشوم یا ټوخی پیدا کوي یا ریزه شو یا مثلا تبدل وستله دوی کوي شي چې ماشوم په توشک څملې او ټټر لوچ کی او د خپل سات ته وګوري په یو دقیقه کې د دغه تنفس حساب کی چې چیرې ماشوم آرام وسیږي په جړا نه وسیږي یعنی بل ون ډارشي کوشش کی چې کوټه ګرمه وسیږي دا ماشوم تنفس باید حساب کی دوی ته باید ویل شي چې تنفس په هغه ماشومانو کې چې عمر د دوه میاشتو نه وړوکی وسیږي که په یو دقه کې شپېته ځله یا زیاتر د شپېته نه وسیږي دا ماشوم سینه بغل دی او که ماشوم عمر د دوه میاشتو نه ته د یو کال پورې وسیږي که چیرې تنفس ته د ماشوم 50 په یو دقه کې یا اضافه وسیږي نو سینه بغل دی او که چیرې ماشوم د یو کال نه ته 15 کال پورې عمر لري نو دلته تنفس باید چې څلوېخت یا څلوېخت تر کې زیات وي دا مریض سینه بغل دی غیر دا موږ هر ماشوم ته که ټوخی کوي یا پزای بیږي یا ریزش وسیږي یا یو عادي تبه لري موږ سینه بغل ویلای نشو دا ماشومان که دلشی پا کور که درمله نیوشی بهترین درمله نده ماشوم پا کور که داده چه ماشوم اول گرم وساتل شی گرم جامعه و رواغستل شی در اوبلن گرم مایات ورکر شی خصوصا ده ایلنی یا نانا چای ورکر شی چای ده اصل و زنجبیل ورکر شی سوپ ورکر شی کمغار یخنی یا شروع ورکر شی او زمنان ترکاری باب زیاد ورکر شی ده میوه او بورکر شی او ده ماشوم پوز صافه وساتل شی نور ارت آزاد یا غد کلی وغوستل شی تنگ لباس نوسیگی نو دوی باید براقب وسیگی او گوری چه دقا حالتی که رس پور از مخ پخه کی دو خو خطر خه او که چهره تا دره چلو رازو پور مریض خه نشو یا مثلا حالت بدر شه سرعت تنفس دیر شه یا مثلا دغه نفسک دیر وهه یا د پوز مناخر دست الوتل یا اغا فاصله چه د پخته و او د خیط تمنزه اغا دیر چقره چقره هر تنفس کتله چه ده تا چستن راونگ و ایگدالی دل که ده یا که چیره ده مریض تبا ده ات دیش نیمو یا ندیش در جون پورتا شوا و پرستامول دیشه و کنترول نشوا نو دا ماشون باید چه آجل داکتر تا بیودل شی نو حال تا کلینیک که بیا یا شفخانه که روختون که مریض ده داکتر ده خواموهینه کیگی او مناسب انتیبیوتیک او سپارختنه به ده مریضانو تا کیگی نو دوی ته فقط زما سپارښتنه داده چې د کور په سطح اول د کور هوا پاک او ساتي، ګرم او ساتي او تهویه شي، یعنی وخت نو وخت کړکۍ وازی شي او د کور هوا ته تازه اکسیجن ور داخل شي، نور لباسونه ګرم واغوستل شي او بل ښه تغذیه مناسبه صحی تغذیه ماشوم ته وشي تر څو چې مقاومت د ماشوم جګ شي او ماشوم سیستم دفاعي وکولی شي د ویروسی که باکتری که هر څه دغه د منځه ویسي او مریض طرف ته ښه توب لاړ شي. دا هغه کارونه دي چې دا هلمند ورور چې ویلی چې څه وکړو که سینه بغل یي، نو ضرور نه دی چې عاجل مریض ته موږ انټي بیوټیک ورکړو. که ته به یې ګوري مثلا ته به په تخرک کې باید ترمومیتر کیږي که چیرې اته دیرش نیمې درجه یا پورته اوسیږي ورته د تبې ضد درمل چې هغه پرستامول دي بروفین دي دا باید ورکړ شي، او که چې او په څنګ کې ډېر مایعات ورکړ شي ځکه خپله ورکول د مایعات باعث کنترول د تبې کیږي. او بل ورور ته راشو چې د لغمان نه همدر صاحب وایي څنګه وکړو ماشومان څنګه وساتو چې مریض نشي. ګران ورور ته باید زه ووایم چې تا دې ښه خبره وکړه چې ماشومان درسته په اطرافو کې زیات بیدیاو ته وځي، بیرون وځي، د نورو ماشومان سره لوبې کوي یا باغو ته ځي یا نور لوبې ساتیریانې کوي، نو په دې هکله باید تاسې مواظب اوسېږئ چې کله ماشوم د کوره بیرون وځي باید ګرمې جامې ور واغوندئ، جرابې په پښو اوسېږي، خولۍ یې په سر اوسېږي، او ضمناً ماشوم ته کوشش وکړئ چې د لویانو په پرتله ښه خواړه ورکړي، زیاتر هغه غذایي مواد چې هغه ښه فول انرژي لري باید ورکړ شي، مثلا میوې ورکړ شي، سبزیجات ورکړ شي او نور هغه مقوي غذاګانې چې باعث تقویه د ماشوم شي ورته ورکړ شي. نو دا ماشومان که تاسې ګرمې جامې ور واغوندئ او بیا بیرون ته لاړ شي زه فکر کوم چې ضد به مریض نشي. اما که چیرې ماشوم مریض و مثلا یا ریزش یا ولگی نیولای و، نو دا ماشوم ته به اجازه مور کوئی چې بیرون لارشی باید په کور که استراحت و که زیاد مایعات واخلی، گرم لباسی و اتاق تهویه شی، خ گرم و ساتل شی. نو دست ماشوم باید په کور که قرنطین شی په خاطر ده دیش که دا بیرون وزی نور ماشومان و تا هم خطر ده، ځکه دا مریضی چې دا د تنفسی سیستم د لارې انتقال کوي، کله چې سړی ټوخی کوي، کله چې سړی پرنجېږي، کیدلی شي شاوخوای چې نور ماشومان اوسیږي یا نور خلک اوسیږي هغو ته دا ویروس سرایت وکړي او باعث د مریض کیدوی شي. نو زما هیله دا ده چې دغه شیان مراعات کړي، او ضمناً واکسینونه کله چې نوبت رسیږي باید خپل ماشومان په وخت سره واکسین شي، دا هم کیدای شي مقاومت د ماشومانو جګ بوزي. او بل ورور ویلی چې محمد نبی په نوم چې څو ډوله دی او فرق یې څه دی، ما وړومبی ویلی چې آسان تصنیف هغه دی چې د ډبلیو ایچ او تصنیف چې ورته وایي سینه بغل نه دی، بل ته وایي سینه بغل دی، شدید سینه بغل دی او ډېر شدید سینه بغل دی. چې هغه سینه بغل نه دی هغه کیدلی شي په کور کې درملنه وشي، او که عادي سینه بغل هم وي کیدای شي یو کوټری میکزازول یا یو امګزیسیلین ورته ورکوي په کور کې درملنه وکوي، خواړه ښه ورکوي، مایعات ورکوي، تبه یې کنترول کوي، کور ګرم وساتئ او مریض استراحت وکړي. دا کیدلی شي دا دوه ډوله حالتونه په کور کې درملنه وشي. اما که چیرې سینه بغل شدید یا ډېر شدید سینه بغل اوسېږي، دا باید چې حتما شفخانه ته ویوړل شي او په داخل د روغتون کې یا په جدي مراقبت کې درملنې لاندې شي. هلته زرقي انتیبیوتیک و سیرومونه و اکسیجن و نور وسایل چې
بله.
چه ضرورتی ډاکتران ورکي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دغه ډلبندۍ باندې او دا چې څنګه د عادي والګي او د سینه بغل تفاوت وشي یا فرق وشي په دې اړه باندې ډاکټر صاحب ډیره ښه رڼا واچوله په دې اړه چې اوریدونکو ستاسو سر په خلاص شوی وي. که بیا هم غواړئ چې په دې اړه باندې نورې پوښتنې وکړئ نو زموږ د اړیکې شمیرې د تاسو لپاره دی، اړیکه ونیسئ. او زموږ یو هدف هم دا دی چې مخکې دی چې دغه د سینه بغل فصل پیل شي تاسو هغه احتیاطي تدابیر زیات کړئ تر څو مو ماشومان له دغه ناروغۍ نه چې وژونکې ناروغي ده وساتئ. ډاکټر صاحب یو بل بحث هم د سینه بغل په موضوع کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې کله چې ماشوم سینه بغل سی هم حتی په د نور والګیو باندې اختوي ډیر زر ورته ستنې لګوي، کنول ورته لګوي او تزریقي دواوي ورکوي، اما په نور نړۍ کې په اروپا کې چې موږ تاسو ژوند کوو یا هم په نور پر مختلفو نړۍ کې ماشوم ته په اسانه د پچکارۍ لاره یا هم د ستنې لاره دوا نه ورکوي، یعنی د کانولو استفاده ډیره کمه ده په دې نور نړۍ کې. اما په کابل کې، په افغانستان کې، په مجموع کې دا ډیر استفاده کیږي. لامل څه دی؟ هلته د نورو دوا او اغیز کم دی، ویروسونه قوي دي او کنه؟ یو څه ډاکټر صاحبان به انصافي ورته وایي، څه ورته وایي؟ داسې کوم کار کوي؟ ولې په کابل کې یا په افغانستان کې ستنې ډیرې لګیږي ماشومانو ته؟
بالکل بالکل خبره مو صحیح ده. په اروپایي هیوادو کې زیاترین عامل د سینه بغل چې دی هغه ویروسونه دي، او موږ په ویروسي سینه بغلو کې کولای نه شو چې انټي بیوټیک مریض سوار کړو، ځکه انټي بیوټیک په ویروس هیڅ اغیز نه لري. او په وړه هیوادو کې یا زمونږ هیواد غونډې دي ځایو کې زیاتر عوامل د سینه بغل باکتریاګانې دي. ویروسونه هم کېدای شي، ځکه بال د یو ولګی که یو مریض نیسي یا یو ماشوم که هغه جوړ نه شي دوام وکړي، کېدلی شي چې اختلاطي شي په یو سینه بغل باکتریال یا زمیمه شي. چون په ویروسي امراضو کې همیشه مقاومت انسان ټیټ راځي، که ماشومی که لوی وسیږي نو وخت چې مقاومت ټیټ شي هغه د چا خبره یو ضرب المثل دی، وایي ګیدړه په شیر تبدیلیږي. نو کله چې مقاومت ټیټ شي هغه د مکروبونه چې حتی په شکل د غیر مرضی په وجود کې دي کېدای شي فعال شي، باعث تولید د مرض شي. یاد داره چې نور مکروبونه زمیمه شي او هغه باعث سینه بغل شي. او د چې ډیر ستنې یا انجکشن ورکول کېږي په افغانستان کې، دلته څو مسلې دي. یو مسله دا ده چې زه فکر کوم زیاتر خلک ډیره توقع لري چې مریض ډیر زر جوړ شي، او بل یو لږ زره عدم آګاهي ده یا نه پوهېږم تنبلي ده د بعضې کورنیو کې چې د خولې د لارې دواګانې مریض ته یا سمې نه ورکوي یا په وخت نه ورکوي. هغه منظم تقسیم اوقات ساعتونه چې هر 8 ساعت بعد یا 8 ساعت بعد یا 12 ساعت بعد دوا مریض ته ورکشي، دا نه مراتی که هغه دپاره د اورال دواګانې هم دونه زیات موثر نه واقع کیږي. خو انجکشن په څنګ کې د دې چې زر نتیجه ورکوي، متاسفانه چې اختلاطات هم ډیر دي، اپسی جوړوي، حساسیتونه کوي، ریاکشن کوي، حتی شاک انافیلکتیک باعث مرگ د مریض کیږي. نو زما نظر داده ای که چیر صحیح کارکنانو تا دکتر صاحبانو تا مریضان زی، اول خوب که مریض واقعا نیمونیا یا عامل باکتریا تشخیص کهی، نو آقا ده پاره باید انتیبیوتیک ور کرشی. غیر داغنه بهتر داده چه مریضانو تا صحیح معلومات وراندیشی او یا لگ زره ور سره خبره وشی چه دقا مریض مثلا تکلیف ویروسی دی، انتیبیوتیک تا ضرورت نلری، گرم و ساته، مایات ورکه، مقوی غذاگان ورکه، هوا دو اتاق پاک و ساته، معتدل و ساته. دقا شهن چه وکی او مریض باید اعتماد وکی به دکتر بانده او در دکتر به خبر رو بانده، نو که چیره کم علامت خطر به مریض که لیدل شی یا مثلا حالت خراب شی، کده شی مریض بیرتم راجعه و که دکتر تا و دکتر رو تا انتیبیوتیک شروع کی. غیر داغه نه درست نده چه حق ناق مریض تا اول انتیبیوتیک ورکر شی، خصوصا بیا زرقی انتیبیوتیک ورکر شی.
بله، و یعنی ډاکټر صاحب د وینې معاینات هم ډیر مهم دی فکر کوم. کله چې کورنۍ مراجعه کوي، خصوصا کچیرته ماشوم مثلا ټوخی ولري یا مثلا سینه زرزر لویږي یا هم زرزر تنفس یا نفس باسي، نو خدای مخکل دی چې تشخیص تصمیم ونیول چې دته انټي بیوټیک ورکول سي که هم د طبي عادي دارو درمل. خدای چې ویني یو ځل وکتل سي، ځکه دغه تفکیک فکر کوم په وینه کې اسانه کیږي. اما یاداده چې غربت ده، یاداده چې د ځان اسانه ده، په اکثره مواردو کې ډاکټر صاحب موږ تاسو ته د شاهدان یو چې وینه هم په اسانه نه ماینه کوي، فقط حدس او ګمان باندې اکثره پیخي مختزي وای راځه دغه دوا ورته ولي که ممکن فائدہ وکي. نو دغه د وینې معاینات په دغه مسایلو کې په اکثره مریضای کې خصوصا په سینه او بغل کې څومره مهم دی ډاکټر صاحب؟
بالکل، تاسو ښه ټکی ته اشاره وکړه. متاسفانه او این بدبختانه چې په افغانستان کې یو خو مشکلات تشخیص په دې زیات دي چې د وینې معاینه که موږ په خاطر د عامل د سببي وکړو باید وینه کلچر شي، یعنی کشت شي. چې په کلچر کې بیا تثبیت کیږي چې دا ویروس دی، باکتریا ده که فنګس دی او نوې کوم یو دی، بل دغه انټي بیوګرام کیږي، د کوم دوا سره اساس دی هغه دوا ورکول کیږي، په ډیر ارزانه طریقه د تشخیص کیږي چې متاسفانه دا کلچر انټي بیوګرام موت په افغانستان کې نشته او داسې مجهز لابراتوارونه نشته. نو هلته صرف تنها یو عکس اخیستل کیږي او په هغه عکس کې تنها یو التهاب که ولیدل شي یا کوم هوا که یعنی موتوراکس جوړ کړی اختلاطی شوی یا پلورالی فیوژن ورته وایي چې یعنی اوبه که ششو نیولی اوسیږي هغه ولیدل شي، او د وینې په معاینه کې په ساده معاینه کې صرف لیدل کیږي چې دغه لوکوسیټونه یا سپین کراویات که سویه جگه اوسیږي، مانا یې دا ده چې میکروب شدید دی، نو دلته ډاکټر بیا مجبور دی انټي بیوټیک ورکړي. خو دلته په اروپا کې بیا نور ټسټونه هم دي چې د وینې کلچر دی، مثلا سی ټي سکان ورته ورکوي مریضانو ته، ایکس رې ورکوي، دغه نور پیشرفته معاینات دي چې حتی رادیوسکوپی کیږي. نو دا معاینات بیا باعث دی کیږي چې دلته تشخیص قطعی وضع کیږي چې عامل چای دی مطابق دغه دوا ورکوي. اما د موږ په هیواد غوندې ممالک یا مخ په وده هیوادو کې دغه تشخیصي وسایل، چون یو جنگ ځپلی هیواد دی، دومره زیات امکانات نشته دی. هغه دپاره ډاکتران زیات کوشش کوي چې د خپل دغه کلینیکي ججمنت یا قضاوت نه کار واخلي او څه هغه فزیکي معاینه چې په مریض کې کوي هغه تشخیص کوي چې دا ویروسی ده که باکتریایی ده، بیا دغه کار دواګانې ورکوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، راځئ چې بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اورئ.
السلام علیکم
و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله. کوم زین ماړی کني ولې دا او د سینو بغل پاړه که مشخص پښتنه لري مهرباني. هلمند له نوزاد نه مخکې بل اوریدونکي هم اړیکه نیولې وه، وایي څلور ماشومان لرم خو د الله په فضل چې څلور وړی روغ دي. تاسو څه وایي، آیا په ماشومانو کې تر اوسه چې د هوا د سړېدو پیل دی د سینو بغل یا د والګي نښې نښانې شته؟
بس د سینو بغل داسې خاص مریض خو نشته چې وسړی وایي، مګر دغه مریض ستا په ځینو کوچنیانو کې چې دا د نس ناس مریض هم لري، دا کوچنی چې په زړه یې دردي بل بغلی وشو دردي که څه مشکل
ښه. یعنی مشخصا پوښتنه مو څه شی ده مهرباني؟
پوښتنه مې دغه ده چې ما دا کوچنی چې دا نه په دوا کې لیک تم بیولی دوا غټ نه و.
تاسو غږ موږ سره ستاسو مهرباني خبرې وکړي. یو ماشوم وایي چې مریض ده، ډاکټر ته مو هم بولی و، ستونزې څه شی ده؟
ستونزې دا ده چې دا ناس ناس مریض هم لري، بل کوچنی نه دغه دوا سره شکیږي بغیر وې نو چې راځي.
د څومره وخت دغه ماشوم؟
دا ماشوم به ځان د درو میاشتې تقریبا
د درې میاشتې یوازې ناس ناس لري، نور تبه زکام پوزه خو به نه بهږي. تمره وخت کیږي چې دوا مورته شروع کړي؟
تقریبا بزن اوس یاره دوه میاشتې پکیل ده، دوه میاشتې چې دوا مورته شروع کړي، هغه دوا هیڅ پیدا نه وته.
که نه له تیرو دوه میاشتو راهیسې نه ده په دې ناروغۍ اخته ده؟
هو په دې ناروغۍ اخته ده، په ځینې ده د ناسنات مریضي لري، نور بس جګر تخته بغاری وي.
ښه، تاسو منتظر اوسئ، اړیکه ما پرې کوئ، زه به ډاکټر صاحب ته موقع ورکم چې ستاسو پوښتنه ځواب کړي. کومه پوښتنه له ډاکټر صاحب سره واغه مرته ځواب کړي. تاسو منتظر اوسئ، اړیکه ما پرې کوئ. ډاکټر صاحب مهرباني، د اوریدونکو ته چې نوزاد اړیکه نیول ولې دوه میاشتې کېږي چې ماشوم ناروغ دی نه جوړیږي، څه وایي ورته؟
دغه واضح نه شوه چې دغه د مور شیدې ورکوي او که نورې پوډري شیدې ورکوي ماشوم ته.
د مور شیدې خوستانه بازاري شیدې ورکوي
ډاکټر. مور خو همیشه شوده لري. ګران اورور ته تاسو سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ماشوم دې جوړ شي، او دا چې دوه میاشتې کېږي ته دې ماشوم ته چې سن هم درې میاشتې نه دی دوا ورکوي، دا ډېر یو غلط کار دی. باید چې په دې سن کې دونه ډېر دوا ماشوم ته ورنه کړ شي. اسهال په دې سن کې یو عادي مسله ده، او هغه شاید تاثیر د همدې شیدو وسیږي چې تاسو د ته بازاري شیدې ورکوئ. دا شوده شاید هضمه ولایونه شي یا شاید دا شوده غلط جوړوي یا شاید د شودو کې اوبه ډېره اچوي. نو دغه ترکیب د شودو باید وسیږي او بل شوده وګورئ چې تاریخ تیر نه وسیږي. نو تاسو په دې سن کې د ماشوم ته هغه نمبر یک شوده باید ورکړئ، دغه ته قوي شوده ورنه کړئ چې هضموی نشي اسهال کیږي. او ترکیب یې دا دی چې یو قاشق په سل سی سی اوبو کې اچول کیږي. نو تاسو اول کوشش وکړئ چې دغه مسله اصلاح کړئ. دویم دا چې ماشوم ته شیر جوشک مه ورکوئ، او که چیرې ورکوئ اول هغه په جوش اوبو پاک صفا سوتره وینځئ، بیا بال دغه شوده هم چې ورکړئ که باقی شوی شوده هغه چپک ایسته کړئ. نو ماشوم ته بیا بل دفعه جوشک وینځئ آماده چې دا انتانات یا مکروبونه د دې شیر جوشک نه انتقال کوي، باعث اسهالات د ماشومانو کیږي. تاسو کوشش وکړئ چې هر دوام چې اوس ماشوم ته ورکړی ده دا ټوله پرې قطه کوئ بیرته، او شوده هم تغییر کوئ، وګورئ نورې شوده ورکوئ. او که د مور شوده و چې شوي نه اوسیږي، بیرته مور ته یې ووایئ چې د خپل شوده ورکي لږ زحمت وباسي. په وخت شوده ورکولو کې باید مور آرامش ولري، حساب آرام اوسیږي. خپله مور باید شوده و یخنی و شوروا و سوپ و میوه و ترکاري ډېر وخوري، او تای باید پاک وینځي په ګرمو اوبو سره. بال داغه د ماشوم پوزه که بنده ای هغه صافه کی، بیا ماشوم په غې کې ډېر منظم ونیسي چې هغه ماشوم د مور سره احساس د آرامش و امنیت تو کی. بال داغه تای پخلی ورکی، نو هغه وخت دی چې ماشوم تای خرووي او شوده د مور پیدا کیږي. که چیرې ماشوم تای رو دلی ونشي شوده نرازی، چرا نغله خلق وایي چې دا مور شوده نلری، یا دا شوده و چه شوی دی چه دا یا دیر غلط عقیده دا. شوده پا واسطه دا رودل و دتی پیدا کیگی، او مور و ماشوم باید واره یا بل سره دیر که مین و محبت و کی، ترسو چه دا دماغ ناغ هرمونون چه باعث تولید دا شوده کیگی آزاد شی، او ماشوم تا شوده راشی. نو کلا جه ماشوم دا مور شوده و خوری هرگز نه احسال کیگی. نو لطف که اول دا شوده هم تبدیل که، دویم اندغه توصیه ما مد نظر رو نیسه، او نور دوا قطع که زکه چه دیر دوا انتیبیوتیک خپلا بایست مزمن اصالات که گی، هست اصالات جوڑهی چه اقا به هیچ نجوڑه گی. لطفا دوا قطع که او کششو که چه ماشوم تا زر شده ور که دو راز مثلا دو ساعت بعد ور که چون اصال ده یو ساعت بعد، ولی لگ لگ ور که وی ترسو چه دو وجود و به کمی نشی. په څنګ کې د شودو کولای شئ چې ماشوم ته اوبه جوش کوي، بیرته یې سړې کوي، لږ لږ په قاشق سره هم شوده په قاشق اور کوي، پیاله کې جوړې کوي، هم اوبه ورکوئ چې ماشوم اوبه هم کمې نشي، وزن کم نشي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې، په دې له چې دغه اوریدونکو پوښتنه ځواب شوي او دغه سپارښتنې په پام کې ونیسي، نه یوازې دغه اوریدونکو بلکې زموږ ګڼ شمېر اوریدونکو چې دغه ډول ستونزې لري، کولای سي چې دغه د شیدو په ورکړه کې ماشوم ته د اوبو په ورکړه کې دغه سپارښتنې عملي کړي او عمل پیو کړي. کور ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو، خبري ورسره کوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خدا پاک دې مان قبول کړه. محترم اسد الله دین صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول قدر منارودم چې الله دې وکړي روغ جوړ بیا.
و ډیره مننه اتل صاحب، ستړي مشي.
خدا پاک دې مان قبول کړه. سلام ډاکټر صاحب، تمام محترم لودین صاحب، زه خوښ تاسو مې شنه اوریدونکو موضوع مې تعقیب کړی ده. خو دا اوریدونکو د پاره ځکه د ازادي راډیو نشرات په ټوټل لمن کې محترم لودین صاحب ګرد خلا غوري خبره ده. سده ډاکټر صاحب دا د غوړې سنړای وګړول نه غواړم چې یو موضوع ته څنګه کم پردغه موضوع دې ترتې کړو کې ځکه دلته نظر باندې ورکه د اکثر خلک چې لودین صاحب په کاسته باندې د خپل ماشوم ته شیدې نه ورکې، لکه مخکنی اوریدونکو چې مثال خبري وکړ وزمر ماشوم ته مر پوډري شیدې ورکو. زموږ په سیمه کې بیا محترم اسد الله الدین صاحب اکثر کورنۍ داسې چې مثال هغه ماشوم په ناس کې یا مثال خبرې بعد یا داسې گیسی دی د مور شیدې کستان پر باندې کې بیا مثال د مور شیدو پر ځای یا د بزې شیدې ورکړي یا د غوا شیدې ورکړي. نو ډاکټر صاحب هم په درنښت ایله چې په دغه مېتون نه لای وای چې دا ورېدون کې پوسی.
ښه، بل پوښتنه هم د سینو بغل پاره مشخصا لري اتل صاحب.
و قربان سم محترم لودین صاحب د سینې بغل پاره مې د غوا پوښتنه د ډاکټر صاحب محترم سره چې مثال د خبرې دا کورنۍ ته داوی دلته پیلمن ولایت کې اکثره کسان چې ماشوم په دغه باندې اخته په سینې بغل باندې اکثره کورنۍ دغه مالدار خلک چې د مثال د خبرې د رمې چې لري لودین صاحب دا کورنۍ ته داوی ورکم په د ماشومان باندې کې د کوچنی ساروي حلال کې مرزل ته مرغومي ورتوي. دا مثال د خبرې د پوخ دغه نه د مرغوم ایراسه د ډیر عمر مال نه محترم لودین صاحب د دې پوسټ ده په دا ماشوم باندې کې تقریبا د 1 ساعت 2 ساعت په دا پوسټ کې کې وټړي وې دا سینه بغل مریضی چې ان شاء الله دا بدن څه خوځي نو د ډاکټر صاحب محترم سره ما دا پوښتنه ده چې مثال د خپل د کورنۍ تداوی څونه پایدا کړي کنه کې یو بل دغه ماشين چې ماشين په دغه باندې خپل پسینه بغل باندې محترم لودین صاحب درتونه وخت په نه تاثیر ده په بدن کې پاتېږي مثال د خبرې درتونه وخت پر امکان شته چې د ماشين جوړ سي لودین صاحب محترم دغه د پښتنې مې ده تاسو ثابت کړه
او کور ودان اتل سبیر مننه سلامات او سیو بل اوریدونکو به هم را وخت به په پښتنې جواب کو بحث بسره نتیجې ته او پای ته ورسو چې وخت هم کم پاتې دي ستړي مشه روخته د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي خیر یوسف لودین
صاحب تاسو اوریدونکو تخنیکی همکاران او استاسی محترم دستر صاحب ملمانتا نیکی هیلی او احترامات رندی کوم اجی توخیم در زابل ولایت شاجیل و لسوال
و میربانی او که توخی سب؟
من انا تاسی رفتیم لموسم سر برابر مریجی تشخیص کرده و پر بحث دنبینی ولیده رفتیم هم پا در زمی که در سین بغل و پشنیان و تپیفیجی در از مختوطن که هم دیر وقت پیفیجی خو زموږ نو محترم ډاکټر صاحب د خبره د پښتنه ده سی و دې سینه بغلته په سراین مانو کې هم دغه نوم ده او په نورو وطنو یا په نورو ولایتو په نړۍ کې بل نوم هم لري او بل پښتنه نه ده سی ولی و دې کښنیانو ته خاصه تنده د سینه بغل مرض پیښي آیا د دې د بدن مقاومت په ټیټه سطحه کې د بدن مقاومت کم یې د لویانو مقاومت زیات یو یو بل سبب ده
bale to khisab کور ودان ډیر مننه سلامات او سه دوا پزړه پوری ولاندې پښتنه ها ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن دغه اوریدونکو پښتنه ځان سره لیکلي اټس وایي اتل صاحب ته تو خسایب ته بیا به سره کرا کرا راټول کو
اتل صاحب خو ډیر پزړه پوری خبره وکړه چې کله وای موشمون په سینا بغل اخته کیږي هغه ته د مال پوستکه یا غونډي چې دا ډیره یو شوک ورکوونکې قصه ده د مال پوستکه انسان ته غوستل زه فکر کوم غیر دې چې سینه بغل ته ګټه نه کوي زیات به ضرر او زیان هم ورسوي ځکه کیدلای شي د مال پوستکې نه که دا مال مریض وسیږي نور میکروبونه یا امراض ماشوم ته سرایتو کی او بل په تداوی د سینه بغل کې کوم ګټ هرته نه لري لطفا نور دې دا کورونه نه کوي بهترین شی دا دی کله چې ماشوم سینه بغل یا ریزشکی کې ما ولومبه ویلې چې باید ګرمې وساتي حتی کوای شي ټوټې یا تکې ګرمې کې سږو هغه قسمت کې شا کې چې سږي و دي هغه ته کې دي چې یعنی ماشوم سږي ګرم شي او بل کیدلای شي ګرم مایعات زیات ورکی شوده ورکی یخنی ورکی سوپ ورکی مثلا چای شین چای ورکی یلدار چای ورکی او مثلا دغه د ایلنی چای نانا چی وایو دغه هم د توخی د پاره د ریزش دی شایو د پاره ګټه لري دا مایعات ورکی سابه ورکی میوه ورکی او د کور هوا ګرم وساتی زمنان ماشوم ګرم وساتی که چیرې والګای ولري سګمې بایګي یا بندش ولري صافي کی هغه کیدای شي په سوډیم کلورایډ باندې صافي کی یا کم د پوزې به خطر چکاک ضعیف چکاک استعمال کی نو دا د کورونا دی وکي او هله حکومت چې نور د حیوان پوستکی به ماشومان او تورونه غونډي چې دا ډېر شدید اختلاطات به ماشوم ته پیدا کی او دیبل تو خیسه پختنه وکړه چې سینه بغل آیا دا نوم د نوم پختنه وکړه نو سینه بغل ته خو اصطلاح طبي نیمونیا ده یا پنومونی وای یا نیمونیا وای په ټوله دنیا کې ما منګه چون دا مرست ششو کې دی ششونه په سینه کې موقعیت لري هغه د پاره د منګه په دری کې ورته سینه بغل وای نو بلکم خاص نوم نلری نو امیدوارم چې سوال جوابی
بله وای ولی ماشومان تر ډیره له دغه ناروغي سره مخامخ کیږي
په دې حق لا خو تو خي صاحب د مونږ تاسو مصاحبه دا اول اووري مونږ تاسو ډیر زیات په دې باندې خبرې وکړي چې ولی ماشومان ډیر مریضيږي اولین دلیل دا دی چې ماشومان ته 15 کلن پورې سیستم د دفاعي د بدن نمو او دا نه یې کړی، هغه د پاره دفاع د سیستم ډیره ضعیفه ده. هر ویروس یا باکتری یا فنګس، هر میکروب چې وجود کې داخل کیږي، نو دوی چون سیستم دفاعی ضعیف دی، هغه د پاره زر په مریضی اخته کیږي. او بل خصوصا هغه ماشومان چې ابتدا ریزش کیږي، په ریزش کې هغه غشا د مخاطی پوزه چې ده یو وظیفه لري، چې وظیفه یې دا ده چې هوا ګرمه کوي، نرمه کوي، مرطوبه کوي. او د پوزې په داخل کې یو تعداد مین مین ویښته دي چې هغه ویښته باعث ده کیږي چې هر اجنبي جسم چې داخل کیږي هغه هلته جذب شي. او یو غشا لري سیلیاب نوم باندې، هغه باعث ده دفاع ده بدن کیږي. نو کله چې یو څوک ریزش کیږي، اندغه طبقه د منځ ځي، تخریب کیږي، دلته دغه پوزه د خپل هغه وظیفه چې نارمل ده هغه انجامولی نشي. نو په اثر د تخریبې که ویروس تنفس کیږي یا باکتریزی، هغه په پوزه کې به اماس په ستونی کې په داخل کیږي. او سلو سلو دا که تنفس عمیق کې یا باکتریان ویروسونه ډیر وسیږي، هغه کته کیږي د یو عمیق تنفس په واسطه باندې زیات کته کیږي داخل برانشو ته او الویولو ته، چې هغلته ځای نیسي، باعث سینه بغل کیږي. او زیات دغه واقعات هغه وخت واقع کیږي چې کله ماشوم ویدم وسیږي، د خوب په وخت کې زیات میکروبونه داخل کیږي، ځکه ششونه آرام وسیږي. اما کله چې انسان ماشومان شوخی کوي یا لوبې کوي، دلته عمیق عمیق تنفس زفیرونه عمیق باسي، یعنی هوا بیرون خارج کوي، که چیرې یو میکروب داخلم شي، کیدای شي په واسطه د یو ټوخي، په واسطه د یو عدسه بیرته بیرون خارج شي. اما زیادتر سینه بغل واقعات د شپې په وخت کې، د خوب په وخت کې واقع کیږي، چې هوا هم د شپې سړه کیږي و هغه تخریبات د پوزې هم زیاتیږي، د غشای مخاطی د برانشونو هم زیاتیږي. دلته زمینه د تراکم د میکروبو مساعده کیږي، او میکروبونه هلته ځای په ځای کیږي، باعث تخریب و التهاب او دا نلکه بندی کیږي، و بالاخره نفس قیدی و دا شیان پیدا کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب، اتل صاحب د مور د شیدو په اړه باندې هم پوښتنه درلوده، فکر کوم مخکې جواب شو. خلاصه او هغه نچوړې دا و چې ډاکټر صاحب تاکید وکړي چې د مور د شیدو ځای هیڅ شی نه نیسي، بعد تر ډیره کوشش وکړي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکول سي، او که چیرته بیا هیڅ امکان نه لري نو بیا هغه پودری شیدې یا هم نورې شیدې باید خاص ډولونه لري، او د هر ماشوم سن ته په کتو مغه شو دی ورته تجویزيږي. خو که چیرته امکانات وي چې د مور شو دی ولري، دا به تر ټولو بهترینه او ښه غذاوي. ډاکټر صاحب، یو موضوع چې لاند غواړم په تام شو، هغه دا چې له سینو بغل ناروغ سره څه ډول چلند وکړو، خصوصا په هغه کورنۍ کې چې جمعي وي، ساړه وي، ماشومان ډیر وي، یو ماشوم په دغه ناروغۍ اخته شوی وي، دغه ماشوم څنګه وساتل سي، له نورو ماشومانو سره ګډ خوب څومره ورته نورو ماشومانو ته خطرناک پریوزي، او له دغه ماشوم سره چې په دې کورنۍ کې اخته ده څه ډول چلند وشي، لاندې سپارښتنه کې داسې شاوخوا یو دقه کې راټولې.
ډېر ښه، چون دا مرست طریق د ټوخي او طریق د عدسینه نورو تسرایت کوي، هغه د پاره کې یو کور کې ماشوم په دې مریضي باندې اخته وي، هغه ماشوم باید د نورو کورنۍ نه تدریچ یعنی کوټه جدا شي، ځکه دا ماشوم ټوخیږي، دا ماشوم به عدسه وي که ویروسی که باکتری هر شی وسیږي، دا په فضا کې تیتکیږي او نورو ته سرایت کوي. هغه د پاره باید دا ماشوم د کورنۍ کې چې ازدحام وسیږي، بیروبار وسیږي، یعنی ډیر خلک په کوټه کې ژوند کوي، باید هغه کې نه وسیږي، په جلا کوټه کې وسیږي، او یا یو دوه نفر زیات تو وسیږي که مور یې ورسره وي چې دا د مراقبت وکړي. او بل هوا د کوټې پاکه وساتل شي، ماشوم ته ښه سالمه تغذیه وشي، او طرق د تنفسي پاک وساتل شي، ګرم جامې واغوستل شي ورته. او کله چې ماشوم ټوخیږي، یو میتود نه بل باید کار واخلي چې ماشوم داسې پړ مخې خپل په خپړ کې ونیسي، او سر یې ټیټ وسیږي، آهسته آهسته د ګوتو په واسطه باندې دغه ششونه یې باید تنبیه شي، یعنی ټپ ټپ شي، ترڅو د ماشوم ټوخی تنبیه شي چې وټوخیږي، که چیرې هغه افرازات یا بلغم په پجرات تنفسي کې چې هغه خارج شي، صاف شي، او دې کار باندې کیدای شي چې مشکلات تنفسي د ماشوم کم شي.
بله ډاکټر صاحب کور ودان راځي چې با سره راټول کو زه یو پښتنه بیا هم کوم استاسو سپارښتنې په پای کې غواړم یو ځل بیا تکرار شي چې څوک چې خپل ماشومان خصوصا کې په افغانستان کې وسیګو په لوی خارونو کې وسیګو په داسې خارونو کې چې هوا هم پکې د جمی پر محل کړيږي لکه کابل او نور لوی خارونه څوک چې خپل ماشومان مخکې له مخکې لسینو بغان نه وژغورو
اول باید ماشومان واکسین شي ماشینونه باید مکمل وسی کې هیڅ ماشوم باید بده واکسین نه خصوصا انفلونزا او نموکوکال واکسینونه باید وشي او نور واکسینونه هم باید وشي ځکه نور عاملونه مثلا سرخکانم کې د شي باعث سینه بغل شي یا نور ویروسی امراضم کې د لشي چې وشي دویم دا چې ماشومان ته ښه تغذیه سالمه تغذیه وشي ماشومان باید ګرم وساتل شي ماشومان باید په سړه کړکیچن هوا کې معرض نشي کچېره یو خوازې چې مثلا نالته هوا کړ کې چې نه یی دود او بخار او ګرد خاورې ډیر وسیږي غلطه باید ماشومان ته ماسک او غسل شي ترڅو چې هغه هوا تنفس نکي او بل ماشومان ته همیشه باید ګرم جامې ور واغستل شي خب انرژیټیک غذا ورکړ شي مقدار کمی اوبلن غذا ماشومان لپاره ډیر زیاته مهمه ده ویتامین ای باید ماشومان ته په وخت زمانی ورکړ شي واکسینونه په وخت راوشي کچېر یو ماشوم درست مراقبت شي او خط تغذیه او پالنه او روزنه یې وشي فکر کوم کچېر نور څوک مریض وسی کی په مکتب کې په کوډاکستان کې یا بل ځای کې وسی کی بعد نور ماشومان ته نو وسی کی
او ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات او صحیح په دې لچې اوریدونکو د غسپارښتنې په پام کې ونیسي اوریدونکو روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام هم دلته پای ته رسو سمست ځواني لري غاړه شوازه ګرځي په نخرو نخرو غاړه خامکی کوي غاړه خامکی کوي غاړه خامکی کوي دی پوا دو جانان ندی بے پشتو جانا زکه گرانا او خلقو دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا زمادا له وه نای زړ گئی واری او سړی زړ گئی تل مو دام جانا مل تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا اسمالا لے تے گورز مازل گئے تھا طلب دیاری کو اسمات زلنی مئے تھا اسمات زلنی مئے تھا اسمات زلنی مئے تھا دادی شیطانان خلق تد دوی پروفان سے تد دوی پروفان سے تد دوی پروفان سے شمو زین سار تنہا خلق پر مہگران والا حیوان شاعری لکھی وای مو شیروان اشنا وای مو شیروان اشنا وای مو شیروان اشنا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زمان زڑگو کھڑی نن کولو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کوی خلقو گوری زمر سٹوری خلقو دل تگی او سو یارا دیر خارج نخری خلقو دیر خارج نخری خلقو دیر خارج نخری خلقو
ځواني لري بل څه شاعري لیکي زما صدر مهتاب شو دادا حبيب زیکلي دادا حبيب زیکلي دادا حبيب زیکلي تا سمي سالي ګرانه د سپينه بيخي ګرانه